پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د لوی اختر مبارکي درته وایم، په دې هیله چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اورئ چې ټاکل شوی په موسکو کې دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې غونډې بې خبره ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې اړه به نن په یوې غونډه کې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند نه دی مراد کړی او نه هم له خپل لوري اوربند اعلان کړی. نو په دې خاطر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره د روسیې د همکاریو او د افغانستان په سولې پروسه کې د مسکو درول په اړه خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه دوه وړې نجونې وشل شوې دي او امریکایي چارواکي وایي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا بحث وکړ. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر اعلامیه وایي چې د روسیې سفیر ماتینسکی وویل چې هیواد یې تم چمتو دی د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په بهیر کې د مسکو له مرستو اینه کړی او له دغه هیوادی غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې همدا مهال د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند کړی دی. امریکا او ناټو تړون د ولسمشر غنی د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې په دې نه وخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقاماتو په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې چې له امله دوه وړې نجونې وچل شوې او یوه بله ټپي ده. د کونړ د امنیت قومندانۍ وان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل تیره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولۍ وشتې چې یوه یې پر یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان پوځ د توپونو ډزو له امله 2010 کال راهیسې ګڼ شمېر کسانو ته مالي او زیاني تاوانونه اوختي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي چې یوازې تیر کال د پاکستان له خاورې شاوخوا 15,000 د توپونو مرمۍ او توغندي لګېدلې دي. د پاکستان حکومت پر افغان خاورې د توپونو ډزې نه دي تایید کړي خو پخوا یې ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړه د تورستانو د ځپلو لپاره اقدامات کوي. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له خپل روسي سیال به په خبرو کې له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله یاده کړي. تمه ده چې جان بولټن سبا د اګست په 23 په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشیف سره وویني. دوی دواړو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته لومړی وار سره ګوري، هغه لیدنه چې پکې امریکا او اسرائیل له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله مطرح کړې ده. ایران بیا وایي چې د سوریې په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد تر شا ولاړ دی او ټینګار کوي چې د اسد د رژیم په خوخه په سوریه کې پوځي حضور لري. لوی دوز قدرتونو د سوریه رژیم ته غواخ کړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریه ولسمشر بشار اسد ته غواخ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي، لکه څنګه چې د مخالفو د ځینو مخالفینو څخه د ځینو سیمو د نیولو لپاره استعمال کړی دی. په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره شوې، لویدیځو قدرتونو ویلي چې موږ قاطع یو چې که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو عمل به وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی. په ادلب کې له تیر کال راهیسې له مخالفانو څخه ګڼې سیمې بیرته د بشار اسد حکومتي ځواکونو نیولې دي. او روسیې پرون د مرکزی افریقا له جمهوریت سره پوځي موافقه لاسلیک کړه. روسي رسنیو ویلي چې دا موافقه مسکو ته نږدې د دولتونو د وسلو د نندارتون پر مهال د روسیې دفاع د وزیر سرګی شویګو او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع د وزیر ترمنځ وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې روسي خبریالانو مړي د مرکزی افریقا په دې جمهوریت کې موندل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې دا موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ټینګه او زیاته کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت زیاتره برخې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا به نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د دې غونډې په اړه دوی ته بلنه نه ده رسېدلې. د روسیې چارواکو ویلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او هغوی هم منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اور بند ته ځواب نه دی ویلی او عملیات یې پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې روان دي.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اور بند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
په غزنی کې د وروستیو جګړو له زیانمن شوو سره افغاني سرې میاشتې ټولنې مرسته وکړه.
سرې میاشتې کور ودانۍ وایو، له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو. قرباني خو نه ده کړې، دغه سپه تصویر
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه خبرونه کوو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر سره وکتل او د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې په بهیر کې د روسیې د مرستې او د روسیې څخه کولای شي په دې اړه بحث او خبرې وکړي. روسیه به هم دوه نوی ورسته د سپتمبر په 14 د افغانستان په اړه د وی سیمیزي غونډې کوربه وی. په دې غونډه کې د غراز د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او لومړنیو نخو هغوی د غونډې ته مثبت ځواب ویلی او ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د لانجې ځینې نور مهم لوبغاړي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د غونډې په اړه دوی ته بلنلیک نه دی استول شوی او کله چې دغه بلنلیک ترلاسه کړ په دې اړه به خپل دریز روښانه کړي. خو دا موضوع مو نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره هم مطرح کړه چې آیا په دې غونډه کې به چې وسلوال طالبان هم بلل شوي دي ګډون کوي که نه. له کابل سټډیو رحمت الله افغان دا موضوع د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره شریکه کړې ده. په دې اړه به نور له ښاغلي افغان نه واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په خبرسوي اعلان کې راغلي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتسکي سره کتلي. د کتنو کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا بحثونه کړي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خبرسوي اعلان کې راغلي چې په دغه کتنه لیکنه کې روسي سفیر مانتس کې ویل دي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې پروسې د بری لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. اعلامیه زیاتوي ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د مسکو رول مهم بللی دی او له دغه هیواد غوښتي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي چې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ښاغلی اتمر هم دا ارشاد ولیدي چې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیت او د نشه یي توکو کښت او قاچاق د طالبانو جګړیز فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. دا چې په دغه لیدنه کې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې د افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. کنه یو ساعت وړاندې مو د افغانستان د ملي امنیت د دفتر له ویان قادر شاه سره خبرې وکړې. هغه وویل چې سات وروسته یا دو سات وروسته په دې اړه باندې موږ خپل دریځ اعلان کړو. چې په دې کتنه کې حنیف اتمر د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شوې ده. کنه خو ټاکل شوې ده چې د سپتمبر په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د طالبانو استازي سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم ګډون وکړي. روسیه وایي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي دي. په دې وروستیو کې دې ډلې ازبکستان، اندونیزیا ته پلاوی واستول. همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي دي. بله نوري صاحب.
بله افغان صاحب له تاسو نه مننه. رحمت الله افغانو چې د په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د وروستۍ کتنې او د په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی واضح کړی او په دې اړه به نن هم د امنیت شورا کې په دې اړه بحث او خبرې وشي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورز راپور ورکړی چې د موسکو په غونډه کې به د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو هند، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ د طالبانو په استازیتوب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکچي شیر محمد عباس استانګزای ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږ. د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې ته د رسېدو لپاره د اختر په مناسبت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی دی. هغه هم مشروط په دې خاطر باندې چې که چیرې وسلوالو طالبانو اوربند وکړي نو دوی پر ضد به پوځي عملیات بند شي. کنه پوځي عملیات به دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه اوربند مثبت جواب نه دی ویلی. خو د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربن له اعلانولو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمانداني د ډایرکټیف له مخې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نورو د دولت مخالفو ډلو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دغه عملیات به تر هغو د طالبانو پر ضد دوام وکړي تر څو چې دوی اوربند اعلان کړی نه وي. په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د کابل په استډیو کې را سره دی. نور جزئیات به له افغان او ورو افغان صاحب مهرباني.
مننه اندري صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته ځواب ورنه کړ، د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم مطابق د اختر په دویمه ورځ په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي چې نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار، غزنی، ارزګان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې عملیات روان دي. ښاغلی جاوید زیاتوي
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
ښاغلی غفور دا ونه ویل چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته څومره تلفات اوښتي دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. ده وویل چې په دې اړه به بیا د ورځې په پای کې معلومات موږ له رسنیو سره شریک کړو. نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې له اختره یو ورځ وړاندې محمد اشرف غني وسله والو طالبانو ته د مشروط درې میاشتني اوربند وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو مننه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وارده بیا هم په افغانستان کې د روان د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. په تېره بیا له دې پلوه چې د لوی اختر په مناسبت د افغانستان حکومت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی او وسله والو طالبانو هم تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی، که څه هم ځینو سرچینو دغه اوربند رد کړی دی او دغه راز ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په څلورمه هم موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان ته هم د ګډون بلنه ورکړي او هغوی هم منلی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په دې پروګرام کې بیا هم څېړو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او موضوع واخلو چې بیا هم د افغانستان د سولې مسلې سره ډیره تړلې ده. د پاکستان نوی صدر اعظم وایي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا له کله چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د عمران خان د څرګندونو په اړه که نور جزئیات اورېدونکو ته ورکوي.
مننه نوري صاحب. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوي ډیلی سره د ډیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک له سولې پرته پرمختګ نشي کولای.
هند تر اوسه د پاکستان د نوي صدر اعظم د دغه پیغام په اړه څه ویلي کنه؟
د هند صدر اعظم نریندر مودی تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دي ویلي، خو مودی تر دې وړاندې وروسته لدی چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره یې خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ پخواني لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سختریزو ملتپالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله.
په دې پوهیږو چې څاروان صاحب، د دواړو هیوادونو اصلي اختلاف د کشمیر پر سر دی. آیا د پاکستان نوی حکومت یا عمران خان پر دې مسلې له هند سره د جوړجاړي په اړه هم څه ویلي کنه؟
دقیقا، د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د لوی د اختلاف یو لوی مورد د همدارې کشمیر مسله ده او تاسو په سر کې هم ورته اشاره وکړه چې دا موضوع د هند او پاکستان د اختلاف موضوع له افغانستان سره هم اړه لري. مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې تر څو د کشمیر مسله حل نه شي پاکستان حاضر نه دی چې په افغانستان کې همکاري وکړي. یعنی په یو شکل سره کشمیر له افغانستان سره غوټه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرشي په اوږدو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرشي په اوږدو کې پر یو بل پرله پسې ډزې کوي چې له کبله د دواړو خواوو ملکیانو ته مرشوب لري. دواړه پر یو بل د اوربند سرغړونی تورونه پوری کوي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر په عین حال کې ومنل چې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو اړیکو اوږد تاریخ ته پکتو پاکستان به د درناوی او اعتماد پر بنیاد په اړیکو ټینګار وکړي.
بلې څرمن سب ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. وامرده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ویلي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. د بل ګاونډ د افغانستان په اړه هم عمران خان ویلي چې د سرحد په دواړو غاړو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د هغه د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. افغانستان ته هم د مینې، دوستۍ او د یو نوي باب له پرانستل کې دوسر ازي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د افغانستان او پاکستان ترمنز د لانجې په دوام کې ولاندې جهم د پاکستان لوري د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د توپونو وشتل دي چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ بیا د پاکستان لوري په فیر شوي څو توپونو مرمۍ لګېدلې چې دوه ماشومې نجونې پکې وژل شوي. له کونړه هم دا شپه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راسره دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول لوی اختر مو مبارک. کلی دغه پیښې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
مننه نوری صاحب. زه هم تاسو ته ټولو د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. دغه پیښه چې د 13 شپه 2 بجې شوې ده، د پاکستان پوځونو د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ په شونکړی دره باندې درې توپونه راوښتلي وو چې په هغه کې یو توپ په یو کور لګېدلې ده، پکې دوه ماشومان چې عمرونه د 13 کال نه کم دي هغه پکې وژل شوی دي. یو ماشومه چې د همدې کور د هغه پکې ټپي شوی ده او هغه روغتون ته رسول شوی ده. خو دغه مرمۍ چې دي د همیشه را روانې وي، تقریبا 10 کال کېږي چې 2010 نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. دغه مرمۍ د ناړۍ ولسوالۍ باندې، همدارنګ په دانګام باندې، مرورې باندې، شلتن، سرکانو او خاص کونړ باندې راځي په وقفي شکل باندې. کله زیاتې وي، کله کمې وي، خو داسې تر اوسه پورې نه دي ودرېدلې چې د څو میاشت لپاره یا څه مودې لپاره ودرېږي، خو دوام لري.
بلې انوري صاحب، د دغو بریدونو له امله هم د سرحدي سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کډه شوې دي. دوی اوریدونکو ته ووایه چې شمېر څومره دی، چیرې اوسي؟
تقریبا نوري صاحب، دغه خلکو دقیق شمېر خو معلوم نه دی، ځکه چې د ناړۍ نه راغلي دي، د باټا شدې ساحو نه، همدارنګ د دانګام ولسوالۍ هغه سیمې چې لګېږي په توپونو باندې پاکستان د لوري، لکه سور کمر شو، کچلې شو، یا د شلتن ولسوالۍ د چوګام شو، د غزینه شو، همدارنګ د سرکانو ولسوالۍ شونکړې دره شو چې همیشه په توپونو لګېږي. تقریبا په سلګونو کورنۍ د غزین نه کډه شوې دي. هر یو کورنۍ چې کچرته نږدې څوک پیدا کړی دی، هلته پاتې شوي خپل خپلوانو کره، او یا چې لږ څه وس لري هغه تر جلال آباد او اسد آباد رسیدلی دي. کله ناکله د خلکو سره مرستې هم کېږي، خو هغه مرستې داسې نه دي چې د دوی هغه مشکلات حل کړي. د دوی یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې باید د پاکستان حکومت ته پوځیان ته قناعت ورکول شي، حکومت یا نړیواله ټولنه، او دغه بریدون نه مانی کې دوی بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. خو تر اوسه پورې دوی دغه هیله او د غوښتنه نه ده پوره شوې.
انوري صاحب، که د لو اختر موضوع ته ورشو، په سیمه کې په کونړ کې دا ځل کوم توپیر وینئ د مخکنیو اخترونو په څیر، او آیا پوځي خوځښتونه بیا هم لیدل کېږي؟ نام نه کومې پېښې که نه پرته له دغو توپونو چې اورول شوي په سرکاڼو؟
بدون دغه پاکستاني ډزو نه چې هغوی کوم توپونه راویشتل، دې نه علاوه په کونړ کې پرون او نن ورځ خطې را شوې ده، او همدارنګه کوچنی اختر ډیر خطر شوی او هغه کوم بالکل دغه نشو بریدونه او بل باندې نو شوی او خلک هله لري چې دغه اختر هم د وړو کې اختر په څیر تیر شي. اگر چې هغه اختر کې طالبان راغلی او خار ته ولسوالی ته راغلی او د دې نه خلک تلو تقریبا نو پاس او هغه سیمه چې د ډیورن په کرخه باندې پرتی دی غاخې پاس حالت سرحدي پولیس سره لیدنې کتنې کړې وي. خدا زله هغه څه نشته دی چې خلک لاشي د قربان ونه منل شو یو طرف قربان دی او خلکو تر هغه ځینو پورې تګ نه دی کړی. خو بیا هم تر اوسه پورې کومه داسې پیښند شوې چې طالبانو ډزې کړې وي برید کړی یا هم حکومت.
بل ډېر مننه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې د پاکستان له لورې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ د توپونو د وروستي بریدونو او دغه راز د په مجموع کې په ټوله کې د کونړ د وضعیت په اړه معلومات راکولې. د بریدونو په نتیجه کې ویل کېږي چې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او یوه بله هم ټپي ده. غزنی ته ځو. غزنی چې په وروستیو کې د وسلهوالو طالبانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګرو د دغو نښتو له امله د غزنی ډیر شمیر اوسیدونکي بې ځایه شول او ډیرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د ډیرو ته هم مالي زیانونه ورسېدل. افغاني سرې میاشتې ټولنې یو نوښت کړی دی. د غزنی له دغو جګړه ځپلو سره یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر رپورٹ لري.
په غزنی کې د افغانستان میشت ټولنې ریاست د اختر په ورځ هم د جنوم رستو د ترلاسه کولو په مخه ډیرای شادي سړی او ماشومان راغونډ سوي دي. د لاهغه کورنیو سره تړاو لري چې په دغه ځای کې په ورستۍ جګړه کې د کور غړي وجل سوي ټپیان سوي او یا هم کورونه نړیدل دي. ازادي راډیو ته ویل یوازې په دې خبر دي چې نن اختر دی، نور نو خپلو مجبوریتونو په مخه کړی دي.
اختر خو خوشحالی ورځ ده، نو مقصد موږ هم زیاد ضرورت لرو.
خیلی زیاد خوش هستیم. قدیما خدای پاک خراب نکنه، قدیما کمک کرده
دولت صاحب، قدیما همکاری کرده، خداش خراب نکنه. ما خوش هستیم، خدای پاک کلتر زیاتر بدن.
اول روز اختر ده، خوب اصلا مش ډیر خوشاله. پکور شه نه و
د خلګ سره مرسته کوي، همکاری کوي، ډیر خوشاله ده. موږ ته خوشاله ده، خلګ جنگ زده ده.
سره مې څو کور ودانه وایو له مشر په دغه سخت مشکلاتو کې له مشر مرسته او کومک وکړو. قرباني خو نه ده کړی دغه صفات سوی.
اولین شر کې ما ګرتم، ینه می اولین کومک کې ما خیر بمنه.
د افغانستان میشتي ټولنه په غزنی کې لتیرو څلور ورځو څخه د جګړه ځپلو کورنیو سره د مرستې په ویشلو بوخته ده. په دغه ځای کې د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ جګړې له 2000 متاثره سویو کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته کوي. اختر کورنۍ او خپلو ماشومانو ته یې شک کړی ده.
موږ د اختر ورځم ځان لپاره دا اختر وبل ښه اختر وبل سي مو خلکو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. دا کومکونه به دوام لري تر څو پورې سي د کوم ځانمن سوي کورنۍ خلاصي. هغه کتر هر وخت پورې وو توزیع ورته جریان لري.
که په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستې د ویش لپاره د غزنی ترڅنګ له کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه هم د دغه ټولنې کارمندان د مرستې د ویشلو په مخه راغلي. نو وایي تر دې چې اختر په کور تیر کړي، خوشحاله دي چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې بوخت دي.
خوشحاله دایم چې زه نن دغلته د ټپیانو او د بېوزلو کورنیو سره مرسته کوم او زه ډېر ویاړم چې په دغه ورځ داسې کور کې اوسم یا خلکو سره زه یم، د دغو بېوزلو خلکو سره زه اوسم. ډېر ښه دی.
زموږ اختر هم په سفر کې ده او زه ډېر خوښ یم چې دغه په دغه مهمه ورځ کې چې زه د خپلو وطندارانو په خدمت کې یم او دوی سره مرسته کوم.
کور خو د هر شی یادیږي، خو موږ ته دونه دا بهتره وبلله چې د غزنی د مظلومو خلکو سره چې د حادثې د تاریخ نه منتظر شوي دي به ولا شي ویدیا او دلته ډیر وضعیت خراب دی. نو موږ دا بهتره ولا کې موږ یید مسافر شي خارج دو خلکو ته یو څه کومک وشي.
موږ ولا د پاس د جنگ په دوه مورس موږ د توسو د سرګردانه تنه نه پور نن د ورځو د خطر ته هم سودا نه دوړي. اما شما نو سودا وړي و نه خبر موږ دلته مصروف ای ولا
ولا ډیر د خوخي احساس کو په دې خاطر چې د خلک ډیر درديدل دي.
تشکر. اول خو شما هم تشریف آوریتانه د اینجه خیر مقدم میکوم ای می بر ما یت سریه کی پر مردم یی خدمت کنیم.
زه د جنگ د دریم ورځ نام دی خو دلته راغلی و غزنی ښار کې او د خلکو په خدمت کې اخته فکر کوم. همدا به ټول غټ اختر چې د خلکو ته خوشحالي ورکو او د درد دواس.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې دغه خوراکي مرستې له هغه وروسته پر جګړه ځپلو او زیانمنو کورنیو ویشل کیږي چې تېره اونۍ وسله والو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه برید وکړ چې په خپله طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته پکې د سختې مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ ډیری کورنۍ د کورونو د نړېدو له امله بې ځایه سوې.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی راډیو له پی ای او سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوی وړاندې د آزادی راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. آزادی راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. په افغانستان کې 12:30 بجې کیدونکې دي. رضوان مراد به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتینسکي سره وکتل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مسکو پر رول او همکارۍ خبرې شوې دي. دفاع وزارت وی تر کومه پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي اخی د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ مقامات وی د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ بیګا پاکستانی پوځیانو د توپونو ډزې کړي چې له امله دوه وړې نجونې وشل شوي او یوه بله ټپي ده. امریکایي چارواکي له سوریې د ایرانی پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره وویني او پر دې مسأله ورسره خبرې وکړي. لوی دیس قدرتونو د سوریې رژیم ته خبرداري ورکړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې ویلي دي چې دوی قاطع دي او که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو عمل به وکړي. او د روسیې دفاع وزیر او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع وزیر پرون ماسکو ته نږدې په یوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي موافقه لاسلیک کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافی همتی مفتاست د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې لقاچاقونکو څخه نیول سوی مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امر نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې په کې شمول وسوالي کې وشول، لې یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرام هیروئین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګي قلا ولسوالۍ ته وړل کیدل او د قاچاق په توری یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3 کیلوګرام تریاک هغه محل ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او کې شمول وسوالۍ ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په دې تور 3 کسان هم نیول شوی دي. سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو ولس کسان په جزا محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دا ولس کسان د نشي مواد د قاچاق په دیال لس پیخو کې نیول شوی چې تیرونه د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 2 څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغل موحد زیاتوی دغه ډول تیرونه افغان ځواکونو څو تورن کسان له 8 کیلوګرام هیروینو، 140 کیلوګرام چرسو، 14 کیلوګرام شیشي او 480 لیټر الکولي مشروبات سره نیولی او له دوسیو سره یو ځای دی مرکز ته ورپیژندل دي.
په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې 14 کسان نیول شوي چې دوی خزي هم پکې شامل او د نورو چیرنو لپاره عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي او له دوی څخه پوښتنې ګرځېګنې روان دي. کچری پر دوی باندې لګیدلی تورونه ثابت شي نو محکمو ته به معرفي کړي.
په تخار ولایت کې شپږ تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری وایي چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې 2 کیلو او 50 ګرامه هیروین او په دوهم ځل عملیاتو کې په رستاق ولسوالۍ کې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین او 124 بوتل الکولي مشروبات نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاقو په تړاو د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې د څېړنو لپاره د نشي موادو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه ورسی پی خدا ده چی په فاریاب ولایت کې نږدې 9 کیلوګرامه نشي مواد نیول شوې دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر روح الله ناصری د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو په دوه جلا جلا عملیاتو کې د تلاشی پر مهال په لومړۍ پیخه کې 8 کیلو او 300 ګرامه چرس او په دوهمه پیخه کې 2 کیلوګرامه هیروین له دوه موټر سره نیولې دي. د خغلی ناصری په وینا په دې ورستوي کې په فاریاب ولایت کې د نشي موادو قاچاق او د پرچون په ډول خرڅلاو ډیر شوی. خو د دې ترڅنګ پولیس په پرله پسې ډول د نقلي وسایتو، کورونو، د تلاشیو او عملیاتو پر مهال قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي هم نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمول کړی دي. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د قاچاقونکو څخه نیول شوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري.
د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري.
د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه اورو.
کابل مشکلات ډېر ده، خلک ډېر ده، اما بودجه لکه اغه کوچنی ولایت.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو روح الله وایي چې د نشیل عمل له حج څخه پات سوې دي.
100% ازش خوب مخواستم که مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله هوڅ خوختل چې نشئی مواد او مافیایی ډلې لمنځه یوسی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
یار بریا لیلا لا تو د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکوم، پچکاری دې ترتا قربان شي، زستا د ګټه خبره کوم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ یا INCB د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې لقاچاقونکو څخه نیول شوي نشي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې پلوري. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل دوی له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نوو تعدیلاتو له مخې له دې بورډ څخه غوښتي و چې افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو له قاچاقونکو څخه نیول شوي تاریخ خرڅ کړي، خو بورډ دا غوښتنه ونه منله. د نشي موادو کارپوهان وایي چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریخو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی وړاندیز کوي چې باید دې هدف ته د رسېدو لپاره یو عملي میکانیزم جوړ شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
دوغو تعدیلات پر اساس چې د روان شمسی کال په لومړیو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي، افغان دولت ته اجازه ورکړل شوې چې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ INCB څخه د اجازې ترلاسه کولو وروسته له قاچاقونکو څخه نیول شوي تریاک پر بهرنیو هیوادونو خرڅ او یا هم په افغانستان کې دننه په درملو کې کار ځینې واخلي. د دې خبرې د تایید لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسي او ستراتیژي معین عثمان فروتن وایي چې د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ د دې غوښتنه د یو لیک په واسطه رد کړي او د خپلو ځینو اندېښنو له مخې ویلي چې د افغان دولت نشي کولای تریاک خرڅ او یا هم په درملو کې وکاروي.
بورډ
بین المللي کنټرول مواد مخدر. د نشئی موادو د کنټرول نړیوال بورډ خپل اندېښنې او ګڼ شمېر دلایل لري. د نشئی موادو له کنټرول رانیولي بیا له نشئی موادو څخه تر درمل جوړولو پورې اندېښنې لري. دا ټول هغه موارد دي چې باید له تخنیکی پلوه بحث ور باندې وشي او په اړه یې نظرونه واخیستل شي. له شک پرته هغه ظرفیت چې له مخې نشئی مواد په درملو بدلوي پر ځای اندېښنه ده چې باید پر دې برخه کار او بحث وشي.
خغلی پروتن زیاته کړی چې لنشي مواد سره د مبارزې وزارت د نور ادارو په همکارۍ کار کوي ترڅو د یو باوري میکانیزم په جوړولو سره دی بورته قناعت ورکړي. دا یو میکانیزم چې په هغه اساس د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ دولتونو ته د تاریاکو د خرڅولو اجازه ورکوي. دا کار ضروری دی چې نیول سوی تاریاک د یوې شفافې پروسې له مخې پولیسو ته وسپارل سي او تر ازموینې وروسته د داخلي محکمې په حکم او د دې بورډ په اجازه خرڅ او یا هم په درمل جوړولو کې کار ځنې واخیستل سي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر باور لري چې که د افغانستان اوسنی وضعیت او ظرفیتونه په پام کې ونیسو نو افغان حکومت د تاریاکو د خرڅلاو او درمل جوړولو د مدیریت وړتیا نه لري او دې هدف ته د رسیدلو لپاره باید یو عملی میکانیزم جوړ شي.
دا ظرفیت ځکه موجود نه وي دا په دې کې بغیر لاغره چې پرس زیات شي شخصي جبرت لا شي ځکه نو کوم چې دا موږ در دوخره بهتره خبره ده چې دا عمل تر اوسه پورې ستنه کوي په عمل لار لاړ شي او یو نه دي جديد لپاره نوی پروسیجر نه جوړ شي چې خلک قانوني آئین کې قانوني شي چې دا موږ کنټرول کولای شو. مقررات هم باید ورته جوړ شي چې دا څنګه خرڅېږي چا باندې به خرڅېږي څنګه به انتقالي مثلا په افغانستان کې چا وخت تجار وخت
افغان دولت په کال کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي او نشئی مواد نشي او سوځوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت باور لري چې که دوی د ظرفیتونو تر لوړولو او یو پرمختللي میکانیزم تر جوړولو وروسته د آی این سی بی اجازه ترلاسه کړي او بیا له قاچاقونکو څخه نیول سوي تاریاک پر هغو دولتونو او شرکتونو خرڅ کړي چې په درملو کې کار ځنې اخلي نو په دې صورت کې به افغانستان له دې لارې ډېری پیسې ترلاسه کړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ ته د افغان حکومت وړاندیز په اړه راپور راوړوه. اوس د افغانستان په زړه کې د نشي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال په اړه خبرې کوو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې په کابل کې د کوکنارو کښت یو ناڅاپي کار نه دی. دی زیاتوي چې د جګړې دوام او جرمي اقتصاد هغه عوامل دي چې اوس د نورو ولایتونو په شان په کابل کې هم کوکنار کرل کیږي. د کابل والی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت مخالفین هڅه کوي په کابل کې د کوکنارو کښت ډیر شي او په دې ډول خلکو ته وښیي چې د افغانستان په پایتخت کې هم کوکنار کرل کیږي. دا چې په کابل کې د کوکنارو کښت ولې نړول کیږي، د نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه ولې نه نیول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د کابل ولایت په کوم ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي.
په کابل کې د تناب سروبي ولسوالۍ کې اغه په اوزبین تیزبین او جګدارک سیمه کې تقریبا 300 هکتار نږدې د 1500 جریب شاوخوا کې کرل کیږي. ځینې معلومات شته چې اوس یې شروع کړی دی په خاک جبار کې، همدا د غټه کچه نه ده چې هلته د تشویش وړ وي.
دا ولسوالۍ خو تاسو ته ډېر نږدې دي، ولې تر اوسه تاسو اداره په دې نه ده توانېدلې سي په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه د نشه یي موادو د کښت مخه ونیسي؟
سروبي د نورو مشکلاتو سره، د ناامنو ولایاتو سره سرحد لري، طبیعي ده چې هغه ډېر اغېز لري.
ولې د دې په خلاف عملیات نه کیږي؟
آمادگی د عملیات کې ولایت کابل او دیوالی تر رهبری لاندې موږ پلان یې کړی و. په دا وخت کې متاسفانه چې نیروهای امنیتي په نورو عملیاتو کې بوخت و، یعنی موږ سره هغه لازمه قوتونه چې باید ونډه اخیستی وو هماغه وخت نه و.
تاسو ویل چې هلته په هغو سیمو کې عملیات ونه سول ځکه چې زموږ کسان بل چیرې مصروفه، دا په دې معنی ده چې تاسو دومره ډیر کسان نه لرئ یا دومره ډیر پولیس نه لرئ چې د دې په خلاف عمل وکړي؟
پولیس خپل عملیات شروع کړ چې موږ ټول مکاتیب ټول اسناد ټول اطلاعات مخکې وزارت محترم دفاع سره شریکوي. مو خدا قلوردو مخکې خپل عملیاتي پلانونه درلود، هغه کې بوخت و او دا عملیات ترسره نه شو.
په کابل کې د نورو جرمي شبکو تر څنګ دلته د مخدره موادو قاچاقونکي هم اوسیږي او له دې ځای څخه نورو ولایتونو ته او ان بهر ته نشه یي مواد قاچاق کوي، ولې تاسو د دې مخنیوی نه کوئ؟
د دومره غټو پیسو سره هغوی بیا په قندار هلمند کې ژوند نه کوي، خو راځي کابل کې بیا شرایط ښه ده، دوی ته بانکونه دلته ده، صرافونه دلته ده، اما مبارزه کیږي. ما هم په خوا ډېر کلک انتقادونه کړي وو پولیس باندې، همدغه وو چې دوی رښتیا هم مبارزه وکړه. یو قومندان وو چې هم قومندان د پولیس په ولسوالۍ وو، هم خپله زوی دغه نشه یي توکي خرڅول، غدزګیشو یو سره نوالو غدزګیشو نتایج مثبت دخله اما سره له دې هم باید قناعت نکړو
په دومره ستر یو خار کې چې دومره ډیر خلق وسیږي څه فکر کوي د دومره قامو کسانو نیول د عملیاتو تندی یا سستوالی نه ښیي
تاسو یو ورو ده ارقام وګورئ شه نتایج ده اما د قناعت وړ نه ده موږ باید چې ډیر کار وکړو چې دا بالکل د منځه یوسو
کومې ستونزې دي چې ستاسو مخه ډب کړې ده
اول پرابلم فساد کې دوامه جنگي وضعیت او دریما د سودی تیتا سات
تاسو ول چې فساد وجود لري مثلا چیرته فساد
په هر سطح په هر ادارو کې اوس خو موږ قرمان فساد کې نیو
د افغانستان ډیره برخه متادین په کابل کې وسیږي او دوی ته په کاپی اندازه ډول ډول نشي مواد هم رسیږي تاسو ولې د دې نشي موادو مخنیوي نه کوي
پولیس د کابل مبارزه کیش دوی په منځ کې د تخصیل نشي دری کسان د پولیس فرماندانو چمنی ول سوي ده او اوس هم اور باندې مون کار کوي استخبارات د پولیس کار کوي چې دا څنګه کیدای شي چې په منځ د شار کې چې دلته پولیس ورانه دلته څو کسان ناسته او د خپل خمار اماده زراله مې ورځ دلته د ولایت سن کې کوچنی پارک ده همدلته څو کسان ډېر تغییر تبدیل هم راغلی ده او وزارت امور داخله خصوصا قوماندانی امنیه کابل جدي مبارزه هم ورسره کوي
تاسو ویل چې موږ ډیر زیات کار هم کوو خو بیا هم چې موږ ګورو هم معتادین ورځ تر بلې زیاتیږي او هم دغه واړه خرڅون کې د نشه یي موادو له دې سره سره بیا هم ولی ستاسو دغه مبارزه رنگ نه راوړي
د منظم پلان شتون لري د دې تطبیق یو کمښتم راوړي اما زه د خلکو نه کومک غواړم چې چیرې کې د پولیس یا بل حکومتی کس پیده که اختر همون پی خبر بود که چی مونگم و سرو کولیشه چی موافقانه مبارزه بکن از سر دیده نه چی مافیاش داده دی مافیا کاری داده
نو دلتا دقا مشکل پا کم زایی که ده خلق نه خبری ادارو ترمنز هم غیه وجود نلری او یا هم بل مشکل
طور چند شتاسو هست سره د دې یو بل شی هم شته ځینې خلک منافع هم پکې شته فساد او منافع دا دوه شی د ټولو نه ډېر اغېز لري په دا بدبختی کې
معتادین کابل کې ډېر دي تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کړي دي د معتادینو د علاج لپاره د روغتونونو په برخه کې
دا کار مو شروع کړی دی چې دا طبي پرایوت سکتور یا سکتور خصوصي هم حمایت کومک جلب دوی ته باید پوهې کړو شروع یو ښه کار خم وکړ ځینې خلک یې حاضر ده وایي چې موږ دا کار کوو موږ غواړو چې غټ حمایت د دوی ولرو کابل مشکلات یې ډېر ده خلک ډېر ده اما بودجې لکه هغه کوچنی ولایت کاش چې موږ خپل بودجې درلود بیا هم کوشش کوو چې دغه بدبختي سره لازمه مبارزه وکړو
په رسنیو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې په کابل کې یو شمېر نشه یي مواد لکه الکولي مشروبات یا ټابلیټ کا عادت تولیدیږي تاسو د دې فابریکو د ویجاړېدو په برخه کې تر اوسه پورې ولې اقدام نه کړی
یو غټ اقدام خو په کتوت کې سو اما زه فکر کوم چې تر اوسه پورې دا یادمه نقصه چې معلومات لرم اما د ټکنالوژي او صنعت د لحاظ نه داسې ساده نه ده چې دلته د مشروبات الکولي تولید وکړي تابلیتکه هم چینه شاید چې دلته لکه پودر غوندې راوړي که دلته پاکینګ یې وکړي دا قاچاقي توګه راوړي دوی ګودام کوي بیا به تقسیم کړي اما بیا زه نسم ردولی ولې چې زما په دې عقله هېڅ معلومات نشته
په کابل ولایت کې د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال پاړمو د کابل د والی محمد یعقوب حیدری مرکه واوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس د یو داس چا د ژوند کې ساورو چی له څو کالو راهیسې حج ته د تلو ارمان لري خو دا ارمان یې نه دی پوره سوی روح الله له څو کالو راهیسې غواړي چې حج ته ولاړ شي خو نشي مخنیولې ده دا شپږ دېرش کلن ځوان چې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا سوی د نشې له امله له خپلې کورنۍ څخه جلا وسیږي روح الله غواړي حج وکړي او د حج د مراسمو پر مهال دا دعا وکړي چې خدای دې له افغانستان څخه نشي مواد او قاچاقونکي ورکړي په دې اړه زموږ همکار شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
شپږ دېرش کلن روحلا په یوه مذهبي کورنۍ کې رالوی شوی دی. له همدې عملی په ځوانۍ کې هشت د تللو هیله درلوده، خو کله چې په نشو اخته شو کلونه کېږي چې دې هیلې ته نه دی رسیدلی او ډېر خواشینی دی.
بارها و بارها اومدم ثبت نام کنم برای سفر حج.
څو ځله راغلم چې د حج کولو لپاره نوم ولیکم. همدا به مې ویل چې ای خدایه، کېدای شي چې د معجزې په ډول نشه یي مواد پرېږدم حج ته ولاړ سم، خو تل به ویرېدلم چې حج ته د تګ پر مهال نشه یي مواد چیرې پټ کړم او چیرې استعمال کړم، ځکه کېدای شي چې حج ته د تلو پر مهال زما وینه ماینه شي.
خو 100% از من آزمایش خون گرفته میشد.
روحلا اوس هم هیله لري چې یو ورځ به حج ته ځي. دی وایي که د ارمانی پوره شو نو د کعبې مخ ته به درېږي او یوازینۍ دعا به یې دا وي چې خدای دې احتیاط ورک او قاچاق کوونکي تباه او برباد کړي. روحلا زیاتوي چې نشه یي موادو د ډیرو خلکو کورونه وران کړي او د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي.
100% ازش خوب میخواستم که این مواد مخدر
سل پسلو که میل خدای جل جلاله خود خوختل چه نشهی مواد او مافیایی دلی لمنز یوسی. الله شاهد دی چه در دیر و زوانان و اوخ که میولی دی، در خپل بودی مور اوخ که میولی دی، دستی کسان میولی دل چه در نشهی لعمل اخپل و خزو تطلاق ور کرد. سل پسلو که می در نشهی مواد و لمنز تلل وختل
اینا رو همر دیدم. 100% سرنگونی مواد مخدر.
د روحلا د کورنۍ ډیری غړي د قران کریم حافظان او د خپل هم د دینی مسایلو په اړه ډیر معلومات لري. دی وایي چې د احتیاط له خاطرې خزه ځینی بیل شوی او دی له کوره شړلې دی.
پدرم قاری قران بود.
پلار مې د قران کریم قاری وو. دوی خواندې مې د قران کریم حافظان دي. یو خور مې په کابل او بل خور مې په مشهد کې وسیږي چې د هغه هم نیم قران کریم یاد دی.
زندگی میکنه. ایشون هم نیست قران از بر.
روحلا له دولسو کالو رئیسی نشه کوي. دی وایي چې په دې موده کې څو ځله هڅه کړې چې حج ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله دا مهم عبادت ځینې پاتې شوی دی. نشه یي موادو د روحلا غوندې د ډیرو ځوانانو هیلې له خاورو سره خاورې کړي دي. ډیری روغ او جوړ افغان ځوانان د کار کولو لپاره ایران ته ځي، خو له بده مرغه چې له هغې خوا هیواد او کورونو ته موتات او ناروغ راستنیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
د آزادی رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زارو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور خپلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید کوزدا ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور خپلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر ناڅاپه په جړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستری دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریاله لالا دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریاله لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپل نشه شروع کو. دا د پوډر مې تیار وګڼی دي، ته دستا د پچکاری بمبر راکه چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپل د پچکاری بمبر نه لري؟
بله بمبه چه که بابا؟ ده یوه بمبه زما استاد دوانو بس ده
والا که چه ده پوده رو پوده رانی سی یوه بمبه هم رانی سا
یار بریا لیلالا توست ده پچکاری پر یوه بمبه هم دومره بخیلی که ها؟
بخیلی نکم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا ده گت خبر کوم ما ویل ناروغ کیگی سورا ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا
خانده ما زرشتی در توایم زو خواسینام پچلو ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خرابوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا دا زړه بمبه ده دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص
والکه بخیلي والله کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشې چټي خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم ته مې وینې چې هېڅ بلا هم نه یم والی
زه نو چې زما خبره نه منې دا دې بمبه واخله
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله
خا وایا څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مېم راغی
خوشو چې بشیر راغې له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویا ستړی مسې
خیر وسی بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویا دلته په دغه توشکه کېنه ښه زویا فرید څنګه و
هو
ډاکترانو څه ویل
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ زتي
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو خسوی هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پرېښوده
بابا د پوډر و علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکترانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معایناتې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکی
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نشو بلا زموږ د وطن نه ورکه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.